درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مختفه ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي مخې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لورې وویشتل شو. د زادران په وینا د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودېدونکي توکي وچاودېدل او له امله یې تر شپږو پورې ملکي کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شته. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشې کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیول او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارډ بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی و نیولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړی استاذ زلمی خلیل زادوی امریکا او طالبان دي د دوه هېد موافقې د بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیل زاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلس تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د دې ټولنې ویندوی عرفان الله شرفزوی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د اوکراین پوز په تیرو څلور ساعتونو کې په دونسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت ښار و. د اوکراین د پوز دوی درستیز ویلي ځواکونو یې د بخموت ښار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. د جنوبي کوریا پوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درستیز ویلي دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري ویشتل شوي او 370 کیلومتره مزل یې کړی دی. او وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یوآف ګالند له دندې لرې کړ په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پرېکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې انتحاري حمله مجروب دی اړولې. د امریکا په خوانې ځانګړی استاذ وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتونکي څه وایي؟
که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید دغه همکاري وشي.
د هلمند ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د کونړ اوسیدونکي بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
د بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو زمو شخله ازادي رادیو اوري. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ وروستۍ شلو واره مسابقه هم روانه ده. دا چې لوبه په څه حال کې ده، زو له بختیار ساحل څخه پښتو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ساحل صاحب، د لوبې د وضعیت په اړه ووایاست چې لوبه چا پیل کړې ده او چا څومره منډې کړې دي؟
سروان صاحب سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان لوبډلې د دې لوبې په چوکاټ ګټله، خو پاکستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. پاکستاني لوبډلې تر دې دمه په وو اورونو کې دوه شپېته منډې کړې دي، یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د دوی په سوځېدلو لوبغاړو کې محمد حارث او طیب طاهر شامل دي چې د مجیب الرحمن او محمد دبی له لوري سوځیدل دي. دمګړی سائم ایوب او ورسر عبدالله شفیق د پاکستان لپاره توپهنه کوي چې سائم په شلو او عبدالله شفیق په درویش منډو ولاړ دي. په نننۍ لوبه کې دواړو لوبډلو دوه دوه بدلونونه هم راوستي دي چې د افغانستان لپاره صدیق اتل په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې هغه په اول ځل په دې په دې سیریز کې هم لوبیږي، هغه تر دې مخکې نړیوال کرکټ نه ده کړی. او فرید ملک بیا د نوید الحق په ځای توپ اچونې ته راغوښتل شوی. دغه راز پاکستاني لوبډلې هم دوه بدلونونه راوستي چې افتخار احمد او ورسره محمد وسیم جونیئر خپل لوبډلې ته دعوت کړی دی.
بله، د صدیق اتل په اړه راته وایي چې دی بالر دی او که بیټسمن دی؟
صدیق اتل کینلاس پیلیس توپ وهونکی دی چې هغه توپ وهنه کوي او تر دې وړاندې د افغانستان په 19 کلنه لوبډله کې لوبېدلی چې هلته ډېر ښه پرفارمنس کړی و. دغه راز په ډومیسټک یا کورني کرکټ کې هم ډېر ښه لوبېدلی. هغه برخه چې تر ډېره پورې د کرکټ مینوال او څارونکي ترې شکایت کوي د افغانستان د ټاپ آرډر یا د پیل د لوبغاړو لوبه ده، نو په هغه خاطر باندې د هغه تشې ډکولو لپاره صدیق اتل راوستل.
ډېر مننه. داسې معلومیږي چې پاکستان نن لوبه ډېره ښه پیل کړې ده. که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي، لیکن وم اوور تیر شوی دی او تر اوسه پورې دوی درې شپېته منډې کړې دي. که تیرې دوې لوبې په نظر کې ونیسو، فکر نه کوي چې ډېرې منډې کړې دي؟
او دا ویشتنځای هم ښکاري چې هغه کم سوینګ د چټکو توپ اچونکو لپاره په تیرو لوبو کې وو، په دې لوبه کې نشته. د شارجه د کرکټ لوبغالي په تړاو چې یو شی ډېر مشهور ده چې تر اخره پورې د ویشتنځای په حالت هیڅوک نه پوهیږي چې دغه به څه ډول لوبه دغلته ترسره کیږي. نو تر دې دمه ښکاري چې بیټنګ پې کیږي او بال بیټ ته صحیح راځي، نو په دې خاطر پاکستان لوبغاړو
یو بل پوښتنه هم داده چې سره له دې چې په تیرو دوو مسابقو کې کله چې پاکستان په چوه ګټل نو غوره وبلله چې اول په خپل بیټنګ وکړي، لیکن نن چې افغانستان په چوه ګټل، افغانستان هغه سی فیصله وکړه چې پاکستان غوښته، د دلیل څه کېدای شي؟
افغان لوبډله هم غواړي چې دا رقم پرشر یا تاثیرات چې د پاکستان په لوبډله باندې دي هغه هغه سی برقراره وساتي او تر یو سلو څلوېښتو یا یو سلو پنځه څلوېښتو لوړې پرې نږدي. نو نن د افغانستان په لوبډله کې د توپ وهونکو تله هم یو څه درنه ده، نو دوی مطمئن دي هغه کوم کانفیډنس چې د لوبلړۍ د ګټلو له دوی سره ده، نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې چیسینګ ته بیا لاړ شي. دریم لوبغاړی هم د پاکستان وسوځي د عبدالله شفیق چې د راشد خان له لوري بولډ اوټ.
بله، ډېره زیاته مننه. په همدغه شیبه کې دا لوبغاړی وسوځېدو، اوس نو پاکستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، درې شپېته منډې کړې دي، وم اوور او درې توپونه. قدرمن اوریدونکو، د یو شمیر د آزادي اوریدونکو نظرونه به هم سره باورو پیغامونه دي د افغانستان د کرکټ د ټیم په ارتباط.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو من جرزبی الله هارون دی بزرل آباد خار کې اوسېږم. خوشاله ایم او ډیر د خوشاله احساس کوم چې بیگانه لوبه چې زمونږ د پاکستان هیواد سره وه، ډیر خوشاله باندې مونږه ویاړو او د فخر کوو چې مونږ دغه سه هیواد نو ګټل چې هغه واقعا زمونږ په کرکټ والا باندې زمونږ په لوبغاړو باندې یو رقم کبر کوو، یو رقم جذباتي احساسات به په هر لوبه کول. او مونږ د پاره د خوشاله زیاده او چې نن مونږه دوه لوبې د هغه سره سر په سر وشول او دواړو مونږ ته نو ګټل، دا زمونږ د پاره د خوشاله او ویاړ زیاده او فخر کوو په خپل لوبغاړو باندې. زنده باد افغانستان.
نوم من نوروز د بیسود ولسوالۍ څخه او په بیگانه لوبه باندې ډیر سخت خوشاله او چې پاکستانیانو تم شکست ورکړی دی ډیر خوشاله او پوجي ټول ملګری.
محبوب الرحمن د بیسود ولسوالۍ اوسیدونکو، مواقعا په بیگانی میچ باندې ډیر خوشاله شوم. د خوشاله زو زمنګ د پاره چې د پاکستان نوم میچ وګټه او دا زمنګ د پاره یو افتخاري دغه میچ او جوم ګټه دی د سیریز او ډیر خوشاله شوم. احساسات
نومې توریالی شینواری دی. لوبه خو ډېره ښایسته لوبه وشوله، واقع چې ډېره ښه لوبه وه، مونږ ډېر ښه په خوند ولیدله. او د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې مونږ داسې یو قوي ټیم ته ماتې ورکړله. ډیر خوشاله شو، به حده خوشاله. نو د خوشاله نه ډیر زیات منګه خپل احساسات نشو کنټرولول. پاکستان سره زمونږ لوبې د سيتي زدي او نور ملکونو سره زمونږ لوبې بیا غسني د دوی سره زمونږ یو رقابت یا د لوبې چې د سي جالب لوبې خوندور لوبې موږ د دینه ډیر زیات خوند اخلو چې د لوبې موږ وګورو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401.
اوس هم نورو خبری موضوعاتو ته ځو. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویندوی خالد زران وویل مخې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د دې موضوع په اړه د همایون هیواد راپور.
در قسمت پیش دروازه داوودزی تیت سنتر هم استفاده سی که است از سرک وزارت خارجه انفجار رخ دادم.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته څیرمه د یوې چاودنې د عیني شاهد غږ دی. نوموړی چې د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته یې وویل چې چاودنه ډېره قوي وه او شاوخوا ټول خلک یې وویرول.
موږ همدې سیمې ته څیرمه په جومات کې لمونځ کوو چې د چاودنې غږ مو واورید. خلک سخت وویرېدل. کله چې بهر راووتلو و مکتل چې چاودنه شوی و ډیر ویرونکي غږی و او د هغه وخت چې د بهرنیو چارو وزارت او د نورو ادارو کارکونکو لسی میتریدل.
د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تایید ترڅنګ وایي چې دا ځانمرګي برید د دویم امنیتي حوزې د ملک اصغر په څلور لارې کې یو امنیتي چک پوینټ ته نږدې شوی. د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ غیر نظامیان وژل شوي او د دریو طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیان ټپیان شوي دي. ښاغلی زدران وایي چې برید کوونکی له حملې مخکې د دوی د امنیتي کسانو له لورې وپېژندل شو او په نښه شو چې ورسره چاودېدونکو توکو یې چاودنه وکړه. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې دا چاودنه د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخ ته شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې په دې برید کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته یو امنیتي چک پوینټ په نښه شوی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تېر لمریز کال د جدي په میاشت کې هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخ ته هغه مهال چاودنه وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارت څخه د وتلو په حال کې وو. په یاد برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې واخیست د بهرنیو چارو وزارت شپاړس ډیپلوماتان ووژل شول او څلوېښت تنه ټپیان شول. دا خونړی برید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما لخوا وغندل شو او د دې ډول پیښو په ډېرېدو یې اندېښنه ښودلې وه.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د هغو دریو اعتراض کوونکو میرمنو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي تېره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پرون یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز د دوام په خبرګون کې اعتراض وکړ. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي د اعتراض کوونکو ښځو نیول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او خلک باید د لاریون حق ولري. دا ښځې د اعتراض کوونکو ښځو نیول د ښځو په وړاندې زور زیاتی ګڼي چې دوی په خبره د طالبانو لخوا ترسره کیږي. له دغو ښځو څخه یوې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو لخوا د نیول شویو ښځو د خلاصون غوښتنه وکړه او دغه شان یې غوښتل چې باید انجونو ته ښوونځي خلاص شي.
متاسف برای کسانی هستم که حق
ده هغو کسانو په اکله متاسف ایم چې له موږ څخه د تعلیم او تربیه حق اخلي او اجازه نه راکوي چې افغان میرمنې زده کړې وکړي. نه پوهیږو چې څه وکړو ولې د ښوونځي دروازې نه خلاصېږي.
یوې بلې مدني فعالې فروزان حیدري ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې مشران باید د نیول شویو ښځو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. نوموړې د طالبانو حکومت غواړي چې ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
زنان و مردان افغانستان
د افغانستان خلک د په اوسنۍ حالت کې لاسونه سره ورکړي او د دغو دریو لاریون کوونکو ښځو د خلاصون لپاره دی په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیتونه زیات کړي ځکه دوی د خپلو حقونو لپاره لاریون وکړ او دا کار باید د دې لامل نه شي چې دغه درې لاریون کوونکي ښځې ونیول شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو لخوا د نیول شویو درې اعتراض کوونکو ښځو د بې قاعده او شرطه خوشی کېدلو غوښتنه کړې ده. ښاغلی بینټ د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کړي چې په کابل کې د یک شنبه په ورځ چې ټاکل شوی بل شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پیل شي، طالبانو د هغو ښځو د سوله ییز لاریون د ګډوډۍ لپاره له زور څخه کار واخیسته چې د زده کړو د حق غوښتنه یې کوله. د ښاغلي بنټ په وینا د راپورونو له مخې فاطمه محمدي، ملاله یاشمي او رقیه صحي د طالبانو لخوا نیول شوي دي. اعتراض کوونکو ښځو هم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې وه چې دا درې متارضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویل چې د معلوماتو له راټولولو وروسته به په دې اړه خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې معلومات شریک نه کړل. د یک شنبه په ورځ یو شمېر ښځو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د تړلو او د هغوی د کار د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. تر دې وړاندې هم څو ځله د طالبانو له لوري د ښځو د لاریونو مخه نیول شوې او یو شمېر لاریون کوونکي ښځې نیول شوي چې د دوی دا کار هر ځل له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دا لاریون په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مخکې هم په وار وار د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه غندلي دي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې له لوري د داعش د مهمو غړیو د وژلو له ادعا سره سم د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ دې په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړي. زموږ همکار مرسلی نرسلا د ښاغلي خلیلزاد د غوړاندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اسحاق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي، دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، د دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګري بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی، دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي، دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي، دا بېله مسله ده. موږ او تاسو په یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي، دوی هم یو بل سره وژني تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان ونشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره، هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي، د داعش نیچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو تر څنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څومره د همکارۍ امکانات شته؟ او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې، او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څومره استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم، او دا خبره دوی ثابته کړې ده. اول خو که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید دغه همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافعو او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي، د بله خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولی دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي. تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندی او تجربه لري، او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دې قابلیتونه مسلکي نه دي. یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري، لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې ورستیو کې موږ د دې شهیدانو چې داعش اکثرا په شمال کې پنخه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی. داعش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمن شوی دی؟
داسې ده چې دغه استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کېږي، نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیري کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کېږي، نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد محمد اساق اتمرو چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اوریده، د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وروستۍ شلو وره مسابقه روانه ده، په چې افغانستان ګټلې خو غوره ګڼلې چې لومړی فیلډ ته ووځي او پاکستان دا شیبه بیټنګ کوي. تر اوسه پورې پاکستان په لسو اوورونو کې اته اتیا منډې کړي دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. تاسې زموږ شخله آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خپرونې اوس څلورویشت ساعته اورېدای شئ.
راپورونه مرکې او اورېدونکي
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالیو اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کمښت شکایت کوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکي وایي دوی د ولسوالیو په سطحه یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولی. له بلې خوا روغتیایي مسؤلان د خلکو دا خبرې مني، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه یې ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتونه بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساعتونو مزل وروسته دغه روغتون ته خپل ناروغان رارسولي، ځکه دوی بېوازله دي او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډېر زهیر او بېوازله معلومیږي وایي په روغتون کې هغه ډول درملنه نه کېږي او نه هم درمل ورکول کېږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علي خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لرې ځایونو راغلي او دغه روغتون ته یې خپل ناروغان راوستلي دي، خو اوس ناخوښه دي.
وایي موجود نه دي هوسپیټل نه راغلی یم، دا د نسخه مې په لاس کې ده، دوا نه ده راکړې، مریض ناست دی.
سری وخت همدا ستونزه او مشکلات چې باید دا کلینیک مړ ته ارتقا وکړي غټ شي، هغه په دې خاطر باندې چې داسې سی پلس دی چې دلته اپریشنونه دا شی پکښې وسي، مړ د یو اپریشن دپاره مریض اس لشکرګات ضروریات او اړتیا دغه ده چې دلته هر څه کلینیکو ته موږ راغلي، موږ ته تر ننه پورې تر یو پای کټ ګولۍ تیاره اضافه شی نه دی رسېدلی.
د یاد روغتون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبرې مني، خوای علت د روغتون د ظرفیت کښتوالی دی.
همدا مشکل چې دغه داده چې د دې کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونه کښې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی تر څنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دی او دغه ډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکي چې د شل کلنې جګړې تر څنګ وسوچکالۍ او دغه راز غربت هم ځپلی، وایي په روغتونونو کې هغه ډول خدمات نه ورته وړاندې کېږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ دا خلک وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګاه رسوي نو زیات وخت ژوند پر لاره له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې د سی سي پر ځای باندې زموږ کلینیک ډي ایچ سي دا به زموږ د غریبو له سره غټه همکاري وي.
زموږ اړتیا دغه ده دغه کلینیک چې دی د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لرې دي
یا مثلا په صحرا کې پرتې دي، هلته هم مریضان سره ضرورت نورو کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز فعاله کړی دی، کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن سوی و. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ سوی چې د څنګین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې سي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د کونړ اوسیدونکي په روژه کې د بیروزګاری او بیوزلۍ شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه وه، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشي کلي اوسیدونکي دی، وایي اقتصادي حالات یې د پخوا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي، جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه زه د کوم ځای نه پیسې پیدا کړم؟ چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو، بل کاري خو دا وخت چې مزدوري به مزدوریانې به وي، نو خلکو به روژې ده به چې اغوستل. اوس والله هېڅ شی نشته، موږ به څه وکړو؟ ډېر فخر سره مخامخ یي. شی راسه نشته، زه چې بچوله پېڅې واخلو، مخامې ده پېڅې واخلو، شی راسه پیدا شي، موږ به روژه ماتې چې وخت چې نه، نو بس اوبو سره به روژه ماتوو.
دا یوازې محب الله نه دی چې په روژه کې د پیسو د نشتوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزیو اخیستلو وس نه لري. ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دوکانداري کمزورې کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې. داسې خلک راشي و چې د 100 روپو راکا، زمونږ هغه سره گزاره نه کېږي. د 100 روپو چې ټماټر کو چارک واخلي، موږ ته به یو 15 روپۍ پاتې شي، او که د 100 ورکو نو هېڅ کومه فایده موږ ته نه را رسېږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېری مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
روژې نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې هم دغه شان خوراکي ټولو شیانو بیا د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو هغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شي بره لاړ شي، بیا هغه هېڅکله په کتن دی راغلی. دا سبسې پټرول واخله، دا سبسې ګاز واخله، دا سبسې نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په قطر راغلي دي او نور هم په قطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بیوسۍ سره ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لسګونو زرو کورنیو څخه د کار او ګټې وټې سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بیروزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ. ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماشام لش پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوری وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. میلمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګ برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورتر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي ښځې یې ونیولې. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا او طالبان دې د دوحې د موافقې د بشپړ اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. په افغانستان کې پر نجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنون جوړو آنلاین زده کړو ته مخه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر نجونو له رویټر سره په خبرو کې له سپیس ایکس څخه وغوښتل چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټ مهیا کړي. افغاني سره میاشت ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلس تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. ټاکل شوې ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه درېمه شل اوره مسابقه وکړي. او د اوکراین پوز په چیرو څلوروش ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل.
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې ورستیو کې ویلي چې څوارلس هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولې او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماټان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونه ویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. خاغلی متقی له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت په رسمیت وپیژني د ځینو لاملونو یادونه وکړه او وی ویل
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او موږ سره په افغانستان کې تېر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي په تدریج سره ممکن قدم راواخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلي متقی د دغو ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نه کړل خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هېواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي توماس ویست په ګډون د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان سلیته د حالي ولار عمومي د خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی د یو ټول ګډونو حکومت جوړې دا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغو استازو د خبرو اساسي محور جوړوي. د دغو هڅو په ترڅ کې په دې ورستیو کې ویل کېږي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو او په بریتانیا کې میشت له یو شمېر افغان سیاسونو او فعالانو سره خبرې کړې دي. که څه هم په خپله کرزي او بریتانوي چارواکو د خبرو د محتوا په اړه چې پر کومو مسایلو څرخېدې څه نه دي ویلي خو په لندن کې د افغانستان
یو پخوانی ډیپلوماټ رسنوی ته ویلي چې د کرزی د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات ته د زمینې برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړي چارواکي سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونه ته مو دوه میلمانه رابلل دي، د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف علي کوزي. زرمست لمړی به تاسو ته درشو، د طالبانو د چارواکو په تیره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وایي که څه هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی اړیکې له نړیوالو سره رسمي بڼه لري. د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د طالبانو دغه اړیکې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو له مخې تاسو څه ډول تعریفولی شئ؟
سلامونه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته. ګورې، ما مخکې څو ځله دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقصب چې ورته اشاره وکړه، دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د ښځو بشري حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشري حقوق پایمال کیږي، نو دا په بلمري ټولنه کې، په یونایټډ نیشن کې، په هغه بشري حقوقو باندې چې کوم کنوینسیونونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د ښځو حقوقو، سیډو چې ورته وایي، داسې نور کنوینسیونونه دي چې دغه سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا خپل زمينه د مساعده چې یو هواد په رسمیت ونه پیژندل شي. نو که چیرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپل لاندې کیږي، نو دلته خپل یو خند منفرازي چې هغه حکومت په رسمیت ونه شي پیژندل، که چیرته دوی دا کارو کې چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپل لاندې کړي په رسمیت ونه پیژندل شي، نو دلته خپل دوی ته مشکلات جوړيږي. په ټاکنو کې دلته بیا خلک دوی ته رائے نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې دښانې لیدل کېږي د بشري حقوقو لپاره، د بشري مرستو لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې دي. او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پال باندې موږ منلی شو چې دغه ډیپلوماتان څوارلس مملکتونو ته تللي دي، او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعت کړي، ښوونځي پرانیزي، نو ان شاء الله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو د مشکلات به راکم شي.
مننه زرمصاحب. محمود حنیف علي کوزي، تاسو څه پکې وایي د متقید دغه څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو داسې حساس وخت کې قرار لري چې که چېرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي، شنونکي ټول پرې نظر دي چې که چېرته طالبان لږ انتاب ونه ښیي نړۍ سره او خپل ملت غوږونه نیسي، نو دا حالات ډېر زیات دوران طرف ته تللی شي او ډېر احتمال شته ده چې د یو بل ناورین ته لاره هواره کړي. نو د دې وجه نه د طالبانو په رسمیت پېژندل لپاره ډېر زیات، لکه زرمه صاحب چې ورته اشاره وکوله، ډېر زیات خنډونه وجود لري چې د تعلیم، د ښوونځیو، د پوهنتونونو د نجونو لپاره په مخ دروازې تړل، همدارنګه د یو حکومت څرګندوالی تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال دا د افغانستان چې اوس حاکم نظام ده، دا څرګندوالی دی څه شی ده، دا شاهي ده، دیکتاتوري ده، ډیموکراسي ده؟ یعنی هیڅ ډول داسې په یوویشتمه پېړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت منځ راځي. د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت د مشروعیت لخوانه نه ده ټاکل شوی، نو خصوصا په غربي نړۍ کې د ملت لپاره که دوی په رسمیت پېژني، نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان موږ ولې په رسمیت وپېژندو. نو دومره غټ مسائل چې وجود ولري همدارنګ مېرمنو ته د کار اجازه نشته ده. د دن علاوه ډېر داسې پیښې کېږي چې طالبان یې په رسمي مسؤلیت نه اخلي، خو هغه عناصر چې په طالبانو کې دي لکه دوی عمومي عفو اعلان کړی، خو د دغه باوجود هم ډېر پخواني د ملي ځواکونه چې و د پخواني جمهوریت هغه ټارګټ کېږي، هغه په نښه کېږي، رسنۍ باندې ډېر زیات د بیان په ازادۍ باندې ډېر زیات قیدات دي. حتی دوی که تاسو اورېدلي د دوی یو مشر د ښاغلي نظام احمد په نوم باندې چې د لوړو زده کړو وزیر هم د څه موده وړاندې وایي، لکه چېرته نظام څوک تخریبوي په خوله باندې هم هدف یې دا ده که څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل ده. نو دغسې سخت بیانونه په نورو نړۍ ته ډېر حیرانوونکي دي چې یوویشتمه پېړۍ کې څنګه نظامونه وجود ولري.
الکوزه صاحب مننه. زرما صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت هغه ډیپلوماتیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. خو د طالبانو چارواکي هغه څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړي دي او خپل ډیپلوماتان ورستولي دا په ډیپلوماتیک ټکر کې د ځان لپاره بریا بولي، آیا دا بریا ګڼل کېدای شي؟
بریا لیکن په کومه کچه باندې؟ په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پېژندل کېږي او یو عام تور منې اړیکې پیل کړي، لکه پاکستان یا ایران یا مثلا نور هیوادونه چې لري، نو دا به تا څو کاله ونیسي. نو بریا خو هم یو کچه لري، یو سرعت، یو سپیډ لري، یو لیمټ لري که نه؟ دا خو زه فکر کوم چې په ډېره
البته په دغه مرکه کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنګېدلی وو او د دوی لپاره به هم دا ډېره ګرانه وي چې اوس د دوی حکومت ډېر ژر په رسمیت وپېژني. څه فکر کوئ چې آیا دا هیوادونه وخت ته اړتیا لري او که طالبان باید په خپلو هغو دریځونو کې چې د ښځو، نجونو او دغه راز د ټولنې د نورو قشرونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغو کې بدلون راوړي چې نړیوالې وکولی شي په رسمیت وپېژني؟
بلې، ګوره، ما په اولو مصاحبو کې تقریبا 2 کاله دغه رشته تېر شو، ما ویلي دي چې لویدیز هیوادونه یو په یو ونشي کولی چې طالبان په رسمیت وپېژني، ځکه دوی دلته داسې پروپاګندې کړي دي چې طالبان تروریست دي، دا دي، هغه دي، او اوس یو په یو هغوی دي په رسمیت وپېژني. دا هم د امکان نه لري چې یو په یو دوی کار وکړي، لیکن په عین حال کې طالبانو باید چې زمینه ورته مساعده کړې وای چې هغوی د خپل هیوادوالو ته قناعت ورکړی وای، چې دا په دې وجه باندې موږ طالبان په رسمیت وپېژنل. دوی ځای په تور لیست کې نشته، دوی ځای په تروریستي کارونو کې لاس نه لري او بشري حقوق هم ټول مراعات کړي دي، لیکن دوی هغه لوی خنډ د ټولو نه دلته همدغه دی چې بشري حقوق دي. د ښځو حقوق په لویدیځ هیوادونو کې تر ډېر لوی شی دی، د سړیو نه دلته د ښځو حقوق ډېر دي. په کچرته مثلا د ټولو انسانانو لپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کېږي. نو دلته خو ته خپله هغوی ته خنډ جوړی چې تاسو په رسمیت ونه پېژنې. په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړه د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته په دې 2 کلونو کې دوی ښوونځي هم خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراعات کړي وي، ډېرې مراعات کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. نو دا دوه چې ته بیا داسې نه ده چې یو لسو کسو لپاره تا دا نه مراعت کړي یو حقوق دې ته اخیستي. دا د افغانستان که 40 میلیونه نفوس وي، نو تقریبا 21 میلیونه یې ښځې دي. د 21 میلیونو انسانانو حقوق چې پیمال شي، نو دلته خو نړۍ تاسو سره بیا تعامل او تحمل نه شي کولی.
مننه. الکوزه صاحب، د نړیوالو فشارونو دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تېره بیا د ښځو، نجونو د زده کړې او کار په وړاندې. په دې برخه کې هڅې روانې دي او دغه راز داسې هڅې تیز شوې دي چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور ډلې یا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي. ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپلې ډلې مشران یا غړي یې ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوئ چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړه لندن ته تللی و او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړي چې څه ډول کېدای شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پایله به ولري او نه لري، دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډیرو مسایلو کې درست تعامل نه دا کړی، دوی خپل دریض نه دی اوختي. لکه مخکې چې زرمه صاحب ورته اشاره وکوله، هغه بنیادی د بشر حقوق او د میرمن حقوق دا دوی نقص کړی دي او دی هیڅ ډول انعطاف نه ښیي په دې کې. نو دا ډیره په دې پورې اړه لري. موږ ته چې څومره معلومات ده، د پردې تر شا نړۍ کوشش کوي، د نړۍ ډیپلوماتان، د غربي نړۍ، د نورو لکه سیمې هیوادونه، ترکیه شوه، نور شو، دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانع کړي چې دغه مسایل، دغه خنډونه چې د افغانستان په رسمیت پیژندل په مخ کې واقع دي، نو دا ډیر په طالبانو پورې اړه لري. داسې یو حکومت جوړول چې ټول شمول حکومت دي، په دې معنی چې د نور اقشارو د افغانستان په ملت کې نور اقشار دین پکې ځای ولري. اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله، مطلق طالب شاهي ده، د طالب مطلق قدرت انحصار ده، بل چاته نه غوږ نیسي، نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسایل دي چې په خپله زه نه پوهېږم چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وایي چې دنیا باید دوی په رسمیت وپیژني. ځینې وخت وایي چې موږ هغه ټول شرایط پوره کړي، خو دغه هغه شیونه دي چې دنیا ته نشي تېرېدلی، او نه به د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل سوي وي، په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. به یو بله موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم، چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلق ستدا چې اشخاص په کې ستدا چې غودي په ډېرو مسایلو کې په دې هم نظر دي. دوی د انجونو تعلیم غواړي، دوی غواړي چې کار هم وکړي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده، د څه ویل کېږي چې د دوی له خوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی سنگر نیول شوی ده. دغه نور مشران چې دی لکه خلیفہ حقانی شو، د کورنۍ چار وزیر شو، یا نس حقانی شو، یا ملا برادر شو، یا ځینې نور دغې دي، دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه خپل هغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راضي کړي چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ژبه پیدا کړي.
بله، مننه زرمه صاحب. د الکوزي صاحب د خبرو داس څرګندېږي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کورته وایو شته. د خزون جنود دکړه او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراش د موضوع ته چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي. په تیر بیا لکه څنګه چې موویل د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي او دې ته باید غاړه کېږدي. خو کراش د خبرې ته چې کچېره دغه اختلافات هم وي دوی ترمنځ، آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري؟ او کچېره رامنځته شي د طالبانو په مخ کې به د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي؟
فکر نه کوم چې داسې په لنډو به ملي ډیالوګ ته زمینه مساعده شي، لیکن هغه چې کرزی صاحب ځي او لیدنې کوي او غواړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ ته لارې هوارې کړي، دا یو مهم ګام دی. او زه دا فکر هم کوم کنه چې کله چې یو پخوانی ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظر بندۍ لاندې وي، او بیا هغه راځي په لیدنې هیوادونو کې دلته میټینګونه کوي، د پاچا سره ګوري، د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاسانه نه ده، نه دا پټه پاتې کېږي. نو زه فکر نه کوم چې کرزی به دا کارونه پټ کړي. نو اتمن زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي، او زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره یا د ملي اجماع لپاره یو مهم ګام. او که چېرته مثلا طالبان دې ته قایل شي چې نورو ګوندونو ته یا نورو سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکي، یا هغه پروفیشنل خلک چې مسلکي خلک دي، د کار وړ خلک دي، هغه راولي، نو دا به یو ډېر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم دې ته ضرورت شته چې د ښځو مکتبونه پرانستل شي، د ښځو ته د کار زمینه مساعده شي، تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، تر څو پورې چې بشري حقوق پایمالیږي. او په دې کچه باندې چې هغه زښت ډېر دی، نو د فکر نه کوم چې یو هېواد هم دوی په رسمیت وپیژني.
مننه نظر مصب.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس
یویشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
الکوزای صاحب، تاسو څه وایئ؟ دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، په تیرو شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامنځته نه شوله، پخوانی نظام نسکور شو، ړنګ شو، میراث بیا هم پاتې ده، دا موضوع بیا هم هغه دوام لري. له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ، خو د کوم افغانانو ترمنځ
ګوري مخ وړاندې که چیرته واقعا هم ځو او یو داسې افغانستان په طرف ځو چې هغه کې امنیت وي، سوله وي، سوکالی وي، موږ د حاکم نظام باید ملي ډایلاګ ته، خبرو اترو ته لاره هواره کړي. پوری افغانستان د سند چې یوازې مغه ډلې ټپلې پکې وي، زورواکي وو، فاسد چارواکي وو، او نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزای صاحب په تیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلې وه، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زر باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې ولې پخانه شو دا دیموکراسي؟
په تیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وې چې باید ورته اشاره کوم. یو خدای وو چې د جنگ حالات د سینې چې ولسواکي لپاره په سمته توګه کار وسی او ورتلار هوارسي، بل دا و چې غربیانو کومه دیموکراسي راوستله، هغه زمونږ ارزښتونو سره پټکر کې و، هغه خلک مختکړي وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه داسې خلک مخته نه کړل، داسې خلک را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره، د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک چې سم خلک وو، هغه خلک چې ولس روان باید باور کړی وای، هغه خلک چې د اعتبار وړ وو، چې فساد کې لاس نه وو، قتل او قتال کې لاس نه وو، د خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ورنه کړی.
الکوزای صاحب، یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول وپیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې رامخته شوي وو، د سیاست په ډګر کې لوړې یا وړې چوکۍ درلودلې، دوی خپل ټولنې ته ځان وښوده، او هغوی چې څنګ ته شوي وو هغه خلک نه پیژني، په هغو باندې خلک څنګه باور وکړي؟ او هغه څه رقم تاسو معلومولی شئ چې دغه سپېڅلي خلک دي، پاک خلک دي، له وطن سره مینه لري او ملي ګټو ته کار کوي؟ یوازې په ویناو باندې خو موږ بسنه نه شو کولای، ویناوی ډېرې وشولې، اما په عمل کې وښودل شو چې وینا او عمل ډېر سره توپیر لري.
او کېدای شي د ساس خبره د تاییدوم چې کېدای شي دغه یو ډېر غټ د افغانانو بې تفاوتي، کېدای شي د افغانانو د ډېر ګرانه تمامېږي چې دومره ډېر غټ پور او تاوان پرې کوي، ځکه چې که چېرته افغانان بې تفاوته پاتې نه شي او دوی منځته شي او واقعا داسې یو سیاست رامنځته کړي چې هغه د خلکو خدمت دي، خلکو ته په ګټه وي، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل شي. موږ د ملي محور د حزب په حیث باندې د یو ملي ډایلاګ لپاره موږ هلې ځلې شروع کړې دي چې دغسې خلک چې هغه کدرونه دي، روحانین دي، علما دي، روشن فکره دي، په بهر کې دي، په ډایسپرا کې اوسېږي او که په داخل په افغانستان کې دي، د دوی لپاره داسې زمینه مساعده کړو چې دوی رئیسي دوی رامنځته شي، د دې خپل ملت د سرنوشت په باره کې وغږیږي او داسې خلک رامنځته کړي چې هغه سالمه خلکي، هغه د فکر خلکي، هغه په دې باورې چې باید موږ سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول. نو دغه څه خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه ورکړ شوی ده. نو زما د ټولو هغه اشخاصو نه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته شي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بې تفاوته نه پاتې کیږي، هیڅ بهرنیان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي، بیرته به افغانان په خپله د خپل مسایل حلي، تر څو چې دغه فکر افغانان ته نه پیدا شوی، د افغانستان ستونزې به دوام کوي، هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي هغوی به رامخته کیږي او افغانستان به نورم بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزای صاحب. زرما صاحب، تاسو څه پکې وایئ؟ د الکوزای صاحب له خبرونه معلومیږي چې نوی سپېڅلي په وطن مین د ملي ګټو لپاره متعهد کسان باید په نښه شي، هغوی باید سره راټول شي، منسجم شي، او که چېرې هغه په پخوانیو څیرو باندې بیا هم پانګونه کیږي، نه د افغانستان ولس مني او نه هم نور اړخونه، څه فکر کوي چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې که چېرې دغسې یو ډله رامنځته شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم هم د منلو وړ وي چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوالې ټولنې لپاره دا ممکن ده؟
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به منډې تل روانې وي، خو باید چې دا خپل رامنځته شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي دا خو خپل هماغه په فساد کې ښکېل خلک دي. او الکوزي صاحب د خبرو په تایید باندې، که چېرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کدرونه په خپل کورونو کې ناستې او بے تفاوتی کوي، نو بیا خو به همدغه مفسدین بیا منسجم کیږي او دوی ته به بیا قدرت لاسته ورځي یا به جګړه پیل کړي. که چېرته دوی بے تفاوتی ونه کړي، رامنځته شي، منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او زه فکر نه کوم چې طالبان به د دوی سره کوم حساسیت ولري. د طالبانو جګړه خو د مفسدینو سره ده، د غاصبینو، د رشوت خورو سره ده. نو هغه خلک چې پاک دي او کدرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، دې سره خو زه فکر نه کوم چې هیڅوک هم ورسره حساسیت وښودل شي. او دوی ته پکار ده داسې خلکو ته چې د همدغسې په یو پلاتفارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړی دی یا بلی دا ټول شي، او د افغانستان د خلکو دپاره کوشش وکړي، لابیانې وکړي، بهرنیو سره خبرې وکړي، د طالبانو سره ډایلاګونه وکړي، تر څو د افغانستان دغه روان کړکېچ چې د 43 کلونو را په دې خوا را روان دی، دې ته د پای ټکه کېږي. او که نه نو هماغه پخانه حساب رواني نن دوی په قدرت کې دي، سبب بیا هو دي په قدرت کې، بیا دوی سره بیا جنگي کې، بیا به هو دي قدرت تر شي. نو دا کومه تاسو ولې دلته دا کوم ځل دي کېږي؟ نو په کار دا ده چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت په تاسو شي.
بله، من نظر مصاحب الکوزي سره یو ورستۍ پوښتنه او لنډ ځواب راکړي. ډېر وخت نه لري یو د قیوني مدقه، که طالبان خپل دریز بدل نه کړي، فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتولو لپاره نور کوم وسیلې لري؟
زه فکر کوم که چېرته طالبان د خپل تګلارې بدل نه کړي او په همدغه رقم چې روان دي، د 30 میلیون انسانانو حقوق تر پښو لاندې کړي، بشري حقوق تر پښو لاندې کړي، نړۍ سره تعامل نه کړي، خپل ملت مشروعیت نه اخلي، ملت ته غوږ نه نیسي، نو دې کې شک نشته چې د ملت او سلبم ورسره دغه صبر کاسه وي ډکیږي. ورته نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټې لري. که چېرته دغه ستراتیژي د غربیانو بدله شو، دغه د داعش نوم چې دغه ورځ پرس دغه نن په کابل کې چودنې سوي دي، دغه بیرته پیوړی شي، بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان ورته یو بهانه جوړه کړي، د داعش په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا درغل وشي، بیا به یو کورنی جنگ ته لاره هواره شي، بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو ستر نورین تولیږي او بل بدبختۍ ته سره مخامخ شي. نو ډېر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته غوږ ونیسي. خپل
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په بحث کې نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړل. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
دو غم کے شادمان لک گل د پریشان په وخت خندان زدیار په درد و غم کے شادمان لک گل د پریشان په وخت خندان لک گل د پریشان په وخت